የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
السلام علیکم اسد الله غزن فریم د اسادی رادوی مجلې په دې غنه کې د ځوان شاعر اسد الله نیازی خبري او شیرونه اوري
یار میاتر د شمشوبي ترغمیتا کوڅي ووبي
په اوسنۍ پکتیا کې د یو هنرمن له هڅو ستونزو او بریاو خبري شي
څومره مخالفتونه دې په دې لار کې ګالل
ولا دسه د سیوس خدا خلک ډیر خسو مطلب لیک دانستاس و
بی بی امینه له خوسته یو خوش حکایت راستولای چې پر اړوی مجله کې ورته خبر کو یو وی څورلس کلنی اپریدی د خپل اتن په برکت د آسیا یو تر ټولو غوره کلتوري جایزه ګټلې ده نور مطالب هم لرو د اونې کلتوري خبرونه صفی الله ستانک سیل ولی
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د حضرت امام صاحب مقبره د 25 میلیونه افغانۍ په لګښت راغول کیږي د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال غلام نبی فرحي چې په دې وروستیو کې کندوز ته تللی وو په ژواک اژانس ته وویل چې په راتلونکي وخت کې به د کندوز ولایت د نورو تاریخي آثارو رغولو ته هم اقدام وشي له یو بل خبر سره سم په کندوز کې د امو سیند په غاړه د زال تاریخي قلعه چې په 1400 هجري بزمکه کې جوړه شوې ده د خپل سرو کیندنو او د امو سیند د اوبو د رمخ کېدو په وجه د تخریب په حال کې ده د کندوز ځینو اوسیدونکو په ژواک ته ویل دي چې او کلتور وزارت باید د دې تاریخي کلا د پاتې برخې د ساتنې لپاره اقدام وکړي تیره اونۍ په مزار شریف ښار کې د اوسانه سیسانه په نوم د داستان لیکنې پنځم فستیوال جوړ شو افغان کیسه لیکوال تقی واحدی ازادي رډیو ته وویل چې دغه فستیوال د ګویتا انسټیټیوټ په مالی مرسته جوړ شوی او مقصد پکې دا و چې ځوان لیکوال د کیسو لوستلو او کره کولو ته وهڅیږي په دې پروګرام کې اویا کیسې وارزول شوې چې شل کیسې پکې دویم پړاو ته ورسېدي او درې پکې ممتازې وبلل شوې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ډرامه لیکنې په سیالۍ کې د حلیمی هاشمی ډرامې چې درجستجوی گمشدای تاریخ نومیږي لومړی جایزه وګټله د باختر اجانس له ریپورت سره سم په دې سیالۍ کې یو لس ډرامې کاندید شوی وي چې د حبیب الله سروش او نجیب پیمان ډرامو پکې دویم او دریم مقامونه خپل کړل په پښتو ادب کې د معماو په باره کې لمړنۍ تحقیقي اثر خپور شو دغه اثر چې تعمیه او تاریخي ماده په پښتو ادب کې نومیږي په کندهار کې علامه رشاد خبرندوی ټولنې په 200 مخونو کې چاپ کړی دی په دې کتاب کې د معماو تیوري بیان شوې ده او په پښتو ادب کې د استعمال شوی معماو حل وړاندې شوی دی د یو بل خبر لمخې په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون د ادب پوهنځي د استاد پوهاند فیض محمد فیاض تحقیقي اثر چې ادبي کرکتنه نومیږي ل چاپ راووت دغه کتاب د ځوانانو ملي جرګې په 193 مخونو کې خپور کړی دی
څو ورځې د مخه په جلال آباد کې د استاد یار محمد کوچی د علمي او کلتوري خدماتو د قدردانۍ غونډه وه ښاغلي کوچی تر 40 کاله ډیره موده په ښوونځیو کې شاګردان روزلې دي او ورسره د شعر د هنر خدمت کړی دی د دیل منځغونډې حال د شام محمود شنواری په ریپورت کې واوري
د تیری جمعې په ورځ په ننګرهار کې ختیز ادبي بهیر د پښتو ژبې تکړه لیکوال شاعر او د معرف ستوري استاد یار محمد کوچی په ژوند د هغه د ادبي هڅو او مزلونو منځنه وکړه په یاد غونډه کې د ختیز سیمې تکړه شاعرانو لیکوالانو او استادانو سربیره له کابل راغلو یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو هم برخه اخیستې وه استادانو او د قلم خوندانو د استاد کوچی په اړه خپل مقاله ولوستي او د استاد پر ادبي او خوونی زو حتورنا واچوله چې د مقالو یو د څنډي پر تاسو اورو
استاد کوچی د هر چا د زلو په البن کې د یوې کې د ځای لري د هغه لوران شخصیت او لامینې ډک زله زما په شان پر ډېر کوډ کړي هغه په شعر کې هم شاعر دی او په شخصیت کې هم
استاد کوچی د ننګرهار په پونیز اسمان کې یو ځلیدونکی ستوری او هم د شعر او ادب په صفان د سمندر کې هغه نامتو لامبوزن دی چې د خپلې پوهې په حکمت او د خپل ځواکمن قلم په قوت خپل بیړۍ د هر ډول طوفانونو او تړاکونو څخه بریالۍ د نجات ساحل ته رسولې ده
وروسته هر یو په خپل وار د استاد کوچی د تیرو ادبی او خونیزو هڅو پاړه خبرې وکړي. له کابل راغلی ملما او د پوهنې وزارت د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستیال محمد آصف ننګ خوخی ښکاره کړه چې یو درون شخصیت او د پوهنې وزارت یو نامتو ستوری په ژوندین نمانځل کیږي.
د یو معزز استاد حق ادا سوی وي ولو که په ټول افغانستان کې داسې غونډې ډېرې کمې دي چې زموږ یو استاد یو معلم پکې لمانځل کیږي، نو زه خوشحاله یم چې د معرف د رهبرۍ په استازیتوب ده ته مبارکي ورکم، او که فرصت د دې وي چې یو مقام آیا د معرف د رهبرۍ مقام له کوم معلم نه تشکر کړی ده که نه، نو زه ترې تشکر کوم استاد.
شاعر او لیکوال عزت الله زواب د خپلې تنکۍ ځوانۍ با پرانیست او په خبره یې استاد یار محمد کوچی هغه څوک دی چې دته یې د ښوونځي پر مهال ډېر څه ورزده کړي دي. زواب وایي نه یوازې ده ته بلکې د ده په څېر په زرهاو ځوانانو ته چې اوس د هیواد په ګوټ ګوټ کې په لوړو چوکیو کار کوي د پوهنې په ډګر کې ورته روزنه ورکړې ده.
استاد یار محمد کوچی مې د لیسې د دورې استاد دی او زما په څېر د هیواد په سلګونو څه چې په زرګونو زده کوونکي به یې روزلی وی. استاد یار محمد کوچی خدمتگار انسان دی، د عمر زیاته برخه یې په درس او تدریس کې تیره کړې ده او د خپل هیواد د بچیانو خدمت یې کړی دی. د خپل زړه وینې د پوهې ډیوې ته تیل کړي دي او خلکو ته یې رڼا وربخلې ده.
وروسته یو شمیر شاعرانو د استاد کوچی په اړه لیکل شعرونه ولوستل او ځینو بیا د استاد شعرونه د ترنم په ژبه زمزمه کړل.
دا چې زړونه نورانیت باندې راکاږي، دا چې زړونه نورانیت باندې راکاږي، ستا د سپینې ګیرې تار استاد کوچیا،
ستا هر شعر یو پیغام دی او الهام دی پښتنو ته، ستا په هر کار کې اخلاص او صداقت ته مې سلام.
یو سو تن ملګری یو تصویر پکانولی، یو سو تن ملګری یو تصویر پکانولی، دا څنګه مرید دی چې خپل پیر پکانولی.
د غونډې په وروستۍ برخه کې استاد یار محمد کوچی نه یوازې د ختیځ ادبي بهیر او د غونډې ګډونوالو نه مننه وکړه، بلکې له هغو ټولو یې مننه وکړه چې هغوی د خپلو مشرانو او سپینګیرو نمانځنه کوي. د نوموړي دا مننه به خپله د هغه د شعر په ژبه واورو.
له مشرانو نه مننه، له کشرانو نه مننه د خبرو چې سړي دي، له پوهانو نه مننه چې خدمت د خپل وطن کړي، خادمانو نه مننه احترام چې د پلرو کړي، افغانانو نه مننه چې اخلاص را سره دی، شاعرانو نه مننه چې سپینګیری لاس نه نیسي، له ځوانانو نه مننه او چې پښتو مې ورښودلې، شاګردانو نه مننه.
استاد یار محمد کوچی شاوخوا اویا کاله وړاندې د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ په کوز ککړک کې زیږیدلی چې خپلې لومړنۍ زده کړې د همدې سیمې د بالاباغ په لومړني ښوونځي کې سرته رسولي او وروسته د ننګرهار له عالي لیسې څخه فارغ شو. استاد لوړې زده کړې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې ترسره کړې او له فراغت وروسته یې د کابل او ننګرهار په بېلابېلو لیسو کې د ښوونکي 40 کلنه دوره یې بشپړه کړې چې له تقاعد وروسته یې بیا هم د قراردادي ونکې په توګه خپل دندې ته ادامه ورکړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
شیلا کرم هم ډیپلوماټه ده او هم په پښتو سندري وایي. دا امریکایي ده او په پېښور کې د امریکا په کنسولټ کې کار کوي. له دې سره د مرکې په اساس برابر کړی ریپورت عصمت څاروان ولی.
یو امریکایی ډیپلوماټ د نړۍ په یو تر ټولو خطرناک هیواد کې چې امریکایي ضد احساسات پکې زیات دي، د دې لپاره چې د کرکې ځای مینه ونیسي د دوی په ژبه سندري وایي.
زما نوم شنه دی او زه امریکایی ډیپلوماټ یم. زه په پېښور امریکایی کنسولټ کې کار کوم او زه د جولای راهیسې په پاکستان کې یم.
په پېښور کې د امریکا د عامه ډیپلوماسۍ مشر شیلا کرم نه یوازې پښتو ژبه زده کړې، بلکې په خپل سبک پښتو سندرې وایي. د دې یوه سندره جنې نومېږي چې ملالۍ یوسفزی ته یې ویلې ده.
شوئے تے جہان کے ہتھ سے یوشن ندی
کرم دا سندره له گیتار رباب او نورو آلو سره وای. دا وای چې پښتو سندری زیات خوشیږي او د ځینو سندرغاړو سندری له ځان سره زمزمه کوي. نه ویش کلنی شیلا 15 کاله وړاندې واده کړی او خاوند یې هم امریکایی دی. دا وای پښتو موسیقي خوشیږي او عرفان خان یې د خوشی سندرغاړی دی. همدارنګه د شفیق مرید او سیتا قاسمی ګډه سندره تا سره مینه لرمې ډیره خوښه ده.
د پښتو موسیک ډیر په زړه پورې دی او زما د پښتون موسیک ډیر خوښیږي.
مرمن شیلا په انګلیسي او پښتو سربیره په هسپانیایی، فرانسوي او پرتګالي ژبو هم خبرې کولی شي. د په دې باب چې پښتو ژبه یې څرنګه زده کړې د ازادي راډیو د مشال خبریال ته وویل،
په امریکا کې د ډیپلوماټانې دپاره یو مکتب شته چې په ورجینیا کې پروت دی او په دې مکتب باندې د ډیپلوماټانه د هر ژبې ورکړې دي چې هم د پښتو شاګردان چې پاکستان ته ځي او افغانستان ته ځي. او په دې مکتب په دې انسټیټیوټ په ورجینیا کې ما پښتو زده کړل.
شیلا کرم وای په کار د چنجونې زده کړې ته وهڅول شي. د دې په وینا امریکا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د تعلیم د ودی په خاطر د سلګونو ښوونځیو په جوړولو کې مرسته کړې او په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه د امریکا په مالی لګښت د 200 ښوونځیو ودانۍ جوړ شوې دي. د قبایلی سیمو اوسیدونکو ممانه پریدی 14 کلنه ده. د آسیایی هیوادونو د کلتوري ارزښتونو په یو سیالۍ کې چې په تایلند کې جوړه شوې وه د خپلې سیمې استازیتوب کاوه. په دې سیالۍ کې د لږ تر لږه 240 هیوادونو استازو ګډون کړی و. له دې سره د ازادي راډیو د مرکې جزئیات د فرشتې جلالزئی په ریپورت کې.
ممانی ازادي راډیو ته وویل چې اټنې د خپلې سیمې د کلتوري ارزښت په توګه په سیالۍ کې ګډون کوونکو ته وروپیژن او لومړی جایزه یې وګټله. دا وایي
چې د خپل کلچر ریپرزینټ کړو، هغه کې مونږ اتن کړو، خپل لباس مغشتو، نو په هغه کې مونږ ته بیسټ کلچر ان ایشیا اوارډ ملاو شوی. دوی ملکونه راغلي.
خو ممانه اپریدی د قبایلو په څیر ټولنې اوسیدونکي ده چېرته چې ښځې تر شدیدو ټولنیزو فشارونو لاندې دي. په داسې سیمه کې چې نجونه حتی تر ډېره حده د تعلیم په څیر له خپل ابتدایي بشري حق څخه محرومیږي، د ممانۍ لپاره د تایلند سفر او په سیالۍ کې ګډون آسان کار نه و. دا د بیلګې په ډول په خپل کلي کور کې د نجونو په وړاندې د موجودو ټولنیزو فشارونو په اړه وایي.
کم زمونږ نور کلیوالو کنه او د خپلوان خپلوان هغه په مونږ دا ویل چې مزه تاسو جنکې او زمونږ د کور نه یوازې کور نه سنوي خو د بهاره مخه به خلکو ویل چې مزه کده ته پښتنه یو ته جنې ته مزه بس د کشن مسلې وي.
ممانا پردې په خپل سیمه کې د نجونو د استعدادونو د ودی لپاره د شونځوي د جوړېدو غوښتنه کوي. دا وایي چې شونځي د وسلوالو کسانو لخوا والوزول سو او دا مجبوره سو چې تعلیم پریږدي، ځکه د دوی په سیمه کې د نجونو لپاره هم دا یو شونځي و.
زمونږ د بچ خان سکول خو درې ورې بم کې درزول بالکل سره بنیاد پاتې نه شو تباه شو او زما چې دی غونډ پوره یو کال مې چې دی په کور کې مې ضایع کړو. زمونږ سکول بل د جینکو دپاره بل سکول نه.
د پاکستان په خیبر پښتونخوا او قبایلو کې د نجونو د تعلیم او له لویه سره د ښځو په وړاندې پرتې ستونزې نوې خبره نه ده. د مسلې په سواد کې پر ملال یوسفزی د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته د نړیوالو لا زیات پام خپل کړ.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د هند د ستار نامدو استاد روی شنکر چې د ستار نغمه په افغانستان کې ګڼ مینوال لري تیرونه د 29 کلونو په عمر مړ شو. استاد روی شنکر نړیوالو ته د هندي موسیقي په ور پیژندلو کې مهمه ونډه درلوده او د ده هنر د نړۍ د ډیرو نامتو موسیقارانو په کار هم نه هیریدونکې اغیزه وکړه. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل اوروي.
د هندستان او نړۍ مشهور ستار غږونکی استاد روی شنکر د 1900 میلادي کال د اپریل په 8مه په وارانسی ښار کې وزیږید. له لس کلنۍ وروسته یې د خپل ورور اودی شنکر د نڅا په ډله کې د اروپا بیلابیلو هیوادونو ته په هنري سفرونو کې برخه واخیسته. روی شنکر په 1908 کې د نڅا هنر پرېښود او له استاد بابا علاءالدین خان څخه یې د ستار زده کړه پیل کړه. بیا یې د همدې استاد له لور اناپورنا دیوی سره واده وکړ چې وروسته بیا سره بیل شول. استاد روی شنکر په 1940 کې خپل زده کړې پای ته ورسولې او عملاً د موسیقي په خلاقیت لاس پورې کړ. د 1940 نه تر 1956 پورې په آل انډیا رادیو کې د موزیک ډایرکټر په توګه کار وکړ او وروسته یې امریکا او اروپایي هیوادونو ته ګڼ هنري سفرونه وکړل. 1960 لسیزه د استاد روی شنکر د نړیوال شهرت اوج و او د هغه وخت و چې د د هنر مینوالو د نړۍ له ټولو برخو د هند د کلاسیک موسیقي د زده کړې لپاره د په مخ کې ګونډه وهله. د نامتو ویلون غږونکي یهودی مینوهن او د بیتلانو د ډلې د نامتو ګیتار غږونکي جورج اریسن په ګډون د نړۍ مشهور موزیسنانو له د زده کړه وکړه او د موسیقي ګډې ټوټې ورسره وغږولې. استاد روی شنکر د ستار د بیسارو ټوټو او د سندرو د کمپوزونو په وسیله په ټوله نړۍ کې د موسیقۍ له میلیونونو مینوالو سره مرسته وکړه چې د هند د کلاسیک موسیقۍ له ښکلا خبر شي او عظمت یې کشف کړي. او ښایي بې دلیله به نه و چې په هند کې د ته پنډت روی شنکر وایي. روی شنکر له 1906 تر 1902 پورې د هند د سنا غړی و او په 1909 کال کې د بھارت رتنا په نوم د هند د ډیر ستر ملکی مډال په ګټلو بریالی شو. د هنرمند ستار غږونکي درې ځلې د ګرامی په نوم معتبره نړیواله جایزه هم وګټله او تر 2000 کال پورې له خپلې لور انوشکا شنکر سره ګډ کنسرتونه ورکړل. روی شنکر چې په نړۍ کې د هندي موسیقۍ په سمبول بدل شوی و او په افغانستان کې هم بشمیره مینوال درلودل، د سه شنبه په ورځ د دسمبر په 11مه نیټه د دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. د هند صدر اعظم منموهن سنگ د دې خبر له خپرېدو وروسته وویل چې استاد روی شنکر د هند یو ملي شتمني و.
دنګو او زړو ونو ته ساینس پوهان د ځمکې د برکت په سترګو ګوري. یو تازه راپور وایي چې دغه ونې مخ په ختمېدو دي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
ساینس پوهان خبرداری ورکوي چې د نړۍ تر ټولو لوی او زړې ونې د مرګ او ختمېدو له خطر سره مخ دي. په ساینس مجله کې له خبره شوي ریپورت سره سم د نړۍ د ونو په باره کې د امریکا او استرالیا د پوهنتونونو تازه څېړنه ښیي چې که د لوی ونو ساتنې ته پام ونه وړي دا خطر شته چې د ډیر عمر لوی ونې وچې او ختمې شي. د استرالیا د ملي پوهنتون استاد داوید لندن مایر چې په دې اړه د سروې د ټیم مشر و وایي چې د لویو او زړو ونو د ختمېدو نښې د نړۍ په هر ځای کې لیدلی شو، لکه څنګه چې د هاتیانو او زمریانو غوندې لویو حیواناتو د پوپناکېدو خطر موجود دی، د لوی ونو د له منځه تلو ویره هم په همدومره اندازه موجوده ده. د استرالیا د ملي پوهنتون او د امریکا د واشنگتن پوهنتون محققانو د زړو او لوی ونو د مطالعې په سلسله کې د سویډن د ونو او ځنګلونو 1.5 کلن ریکارډ کتلی دی او ورمعلومه شوی ده چې هغه لوی ونې چې له 100 تر 300 کلونو پورې عمر لري د پوپناکېدو له جدي خطر سره مخ دي. د دې سروې نتایج ښیي چې په نوره نړۍ کې هم لوی او زړې ونې د ختمېدو په حال کې دي. مثلا د استرالیا غرنی زیتون، د امریکا د جلغوزو زړې ونې او یا د کالیفورنیا د نختر دنګې ونې د ختمېدو په حال کې دي. دغه مطالعه ښیي چې د نړۍ لوی زړې ونې د اقلیم د تودېدو او بدلېدو په وجه، په زراعتي ځمکو باندې د ځنګلونو د بدلېدو په وجه، د اورونو په نتیجه کې او د لرګو د خرڅلاو په علت مخ په ختمېدو دي. د لوی او زړو ونو په اړه ترسره شوې سروې کې لولو چې دغه ډول ونو په ځینو ایکوسیستمونو کې شاوخوا 20% مرغانو او حیواناتو ته پناه ورکړې ده. د دې ونو څانګې او سوري د ژویو او الوتونکو لپاره ډېر ښه پناه ځایونه دي. دغه راز دې ونو ډېر کاربن زیرمه کړي دي، خاورې پیاوړې کړي دي او د سیلابونو مخه یې نیولې ده. د سروې ترسره کوونکي له نړیوالو غواړي چې د خپلو ځنګلونو لویو او زړو ونو ته د بې قدرۍ په سترګه ونګوري او په ساتنه کې برخه واخلي، ځکه د ونې ځمکې او د ځمکې په مخ باندې ژوند ته ډېره ګټه رسوي.
د زرمت د ناکرارې سیمې اوسیدونکی محراب فقیر زرمتی سندرې وایي او خپلو خلکو ته د روحي سکون په ورکولو کې خیر ویني. داود تپان له ده سره په ګردیز کې دغه مرکه کړې ده.
لومړی سر کې خپل ځان را ته معرفي کې.
زه محراب فقیر زرمتای د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی.
زرمتای صاحب، د هنر ته ستاسو راغلی څنګه راغلی؟ یو ناڅاپي راغلی که نه له وړکتوبه دې ورسره مینه؟
ولا د هنر سره خو مې له وړکتوبه مینه وه، خو دا راته کې بیا داسې ناڅاپي غوندې و. داسې سوچ مې نه کاوه چې یاره زه به سندرې ثبت کړم، لا به مطلب سندرې، لا به داسې حساب وي، لا به موسیقي، لا به په بازار په لیول باندې کیسټ وي. ځکه سې دغه شی د عادي سړي لپاره دغسې چې د موسیقي سره بنیادي تړون ونه لري، دا یو داسې اکثره خلک دې ته د عیب سترګه ګوري. نو دا ناڅاپي تړون و دا موسیقي ته.
کله چې ما تا سره داسې خبرې کولې، تا ویلې چې مونږ د کورنیو خانان پاتې شوي یو، نو طبعا د نو کې د موسیقي سره مخالفت لا هم ست، لا هم دوام لري. څومره مخالفتونه دي په دې لار کې ګالیل؟
ولا داسې داسې وس خو دغه خلک ډیر ښه سو، مطلب لږ دانسته سو. پښتانه اکثره دغسې دي چې دا موسیقي لکه دا ځینې شیان چې دي اکثره خلک دې ته داسې په شک په سترګه ګوري. مطلب لکه یو سړی عادي خلک چې دغسې موسیقي سره تړون ونه لري، ځینې خلک دې ته نه شي راتلی د خلکو په هغه باندې، ځکه چې کور کلی دغه مطلب دغه حساب ته خلک هغه زړه نه نیسي، نه تکیه کوي دومره هغه ته، خلک دې مشکل باندې ورته ګوري. خو اوس دا شیان ترې وحده باندې کم سوي دي، دومره زیات نسته، مطلب دومره حساب نسته. اوس تاسې که سوچ کړئ، ځینې سندرغاړي ځخته ډېر دغسې سندرو میدان ته راغله، د موسیقي سره کوم تړون نه لري، خو څوک شوق ولري هغه موسیقي ته اوس ډېر خلک راغلي دغسې.
څومره وخت کېږي تاسې سندرې پیل کړي دي؟
بلا زما د سندرو خو وخت وتلی ده، داسې سندرو ډګر ته داسې راغلی یم لس دولس کاله به وتلي دي. سندرې خو مې داسې کویم دولس کاله خو ډېر وخت ډېرې مې نه دي ثبت کړې، خو زما د بازار په لیول باندې د سټوډیو د ثبت کیسټې به یو پنځو ثانیې وتلي.
په سندرو کې د چا شعر خوښ کړی یا د چا شعر وایې یا چا شعر ته لومړیتوب ورکوې؟ او
داسې کیسه داسې د یو ښه سندرغاړي لپاره چې یو سړی ښه آواز ولري او وغواړي چې هغه سندرې مطلب ټول خلک وغږوي، عوامې وغږوي، خلک خوند تېر واخلي، نو دا تا ډېره ښه خبره وکړه. د یو ښه شاعر کلام ته ډېر ضرورت ده، ښه آواز، ښه موسیقي او ښه شعر دې ته ډېر ضرورت ده. نو هر سندرغاړی مطلب داسې اکثره خلک غواړي چې ښه شاعري ویایي، خو بیا د اقتصاد خبره ده، یو دا سندرغاړي بازار په لیول باندې هغه شاعري یایي چې هغه ځینې عوام مطلب غږوي، لکه د موټر غږولو یې لارې بازار هغوی د پیسو خبرې اکثره سندرغاړي. او کوم سندرغاړي چې مطلب داسې پوهیږي هغه بیا نو د ښو سندرغاړو ښو شاعرانو کلام خوښوي.
کوم شعرونه د تپ ذوق برابر شعرونه دي او د نوې موسیقۍ سره دي ویلي؟
نو زما خو دغه یو نوی کیسټ سي بازار ته لیږلی سوی ده، په دې کیسټ کې ما ځینې کمپوزونه لا ځینې شعرونه زما خپل لی پکې د حالات مطابق ځینې شعرونه ما ویلي.
په زرمت کې د هنرمندانو قدر یا درناوی څومره ده؟
ولاد اس خبر ده چې دا سندرغاړي خوب خلکو کې ډیر محبوبیت لري، خلک ډیر خوښي هغه کوي، نو دی عوام په حساب خو هر څوک له سندرغاړي سره محبوبیت ډیر مینه لري. خو مطلب ده چې داسې حالات داسې دي چې هغه زما یو سندرم ده تاسو به اورېدلي، که سندرغاړی لا شاعر خو په هر ځای کې چې د حالاتو نه متاثر کیږي په هغه علاقه کې چې اوسیږي. زرمت خو دومره ناامنه ولسوالي نه ده، خو بیا مطلب دا موسیقي دا شیان تر یو حده هغلته نسته، لکه زما یوه سندره چې ده هغه ما سوي ده.
له خپل کلي جنازې په وږو خاورو ته وړم،
خاورو ته وړم،
پراتلونکی کی څه پلان لري د موسیقۍ په برخه کې؟ د پلان څه ده؟
نو پراتلونکی کوم د موسیقۍ لپاره خو ان شاء الله ډیر زیات کوشش وکوي چې سندری وي شي وي ځکه چې تاسو خپل سیو سندرغاړی هنرمند په داسې علاقه کې اوسیږي تر دې حده پورې مطلب لا سندرې ثبت کې دا ډېره غټه خبره ده. مطلب دومره کوشش وکړي دا زموږ محبت له دې فن هنر سره یو څوک چې محبت لري له دې شي سره نو هغه خامخا په یو سر اور کې په لمبو باندې خامخا یو منزل ته ځان رسوي چې موږ دا هڅې کړې دا ډېره زیات خبره ده.
یعنې تاسې خبر نه داسې معلومیږي چې لا هم خطرونه درته متوجه دي؟ کوم ښکاره خطر سره مخ شوي یاست؟
نو ښکاره خطر سره خو خیر نه یم مخامخ شوي داسې څه نسم ویلی په دې باندې داسې زیاتی نسم کولی له حالاتو نه سړی متاثر کیږي خامخا ځکه چې کوم ځای کې حالات خراب وي وضع خراب وي نو غم وي په یو ځای کې د موسیقي ویلم ښه نه وي ځکه مطلب حالات دغسې حساب وي لکه زما سندره ده ما چې کومه زمزمه کړه ما ویلې داسې یو ځای کې جنازې وي مرګونه وي حالات خراب وي غم وي په ټولو فضا باندې نو سندرغاړی هم هلته د هغو نه خامخا متاثر کیږي هغه شی نشي کولی.
زو برابر کوم سندره ستا ډیره خوښیږي یا په دې ورستنی البوم کې؟
ولانه زما خو ټولې سندرې خوښیږي خو په دغه البوم کې ما بیا د خپل ملک لپاره افغانستان لپاره مې و دعا غوندیم کړې زما خپل کمپوز او زما خپل شاعریم زما ده
کته مراته زمزمه کی
نو یا خدای ګران وطن مو پم امان کړې د جګړو لمو ته خلاص افغانستان کړې ل جګړو لمو ته خلاص افغانستان کړې خلاص افغانستان نو یو خدای ګران وطن مو په امان کړې لږګون لمو ته خلاص افغانستان کړې لږګون لمو ته خلاص افغانستان کړې
اوس د مجلې د حکایت پاڼه را اړوو خو دغه حکایت موږ ژباړلی او برابر کړی نه دی بلکې په خوست کې بیبي امینې اورېدلی او راستولی دی چې فریده سیفی ولولي او ټول اورېدونکي په خوند کې شریک شي.
مسافر لونګۍ لسره ایستکړه د سمندر په غاړه کې په شګو باندې کې خوده سپلې وخګلې څلور ګامې واغستل او بوته ورنږدې شو. لستونی بډ وهل پیسې پورته کړې لمنې تر ملا پورې تاو کړه او په پرتو کې ننه ایسته چې لمدنه شي. په دې وخت کې پام شو چې د پیسو کڅوړې لغاړې نه در ایستلې. د کڅوړې تاری چې لکه امیل د په غاړه کې لوېدلې وو په دواړو لاسو واخیست کڅوړې را وایسته او یو ګام شاته یې په شګو باندې کېښوده. دا داسې لپاره کېناست. دا سړی له افغانستانه د عربو وطن ته تللی و چې مزدوري وکړي. دوه نیم درې کاله یې خواري مزدوري کړې وه. هغه مهال د اوس غوندې کاغذي پیسې نه وې، سکې وې چې له سرو زرو، سپینو زرو او زیړو به جوړېدې. هغه وخت کې د خیاطانو د چل نه زده چې د خلکو په کالیو کې جیبونه وګنډي نو خلکو به خپلې سکې د څرمنو په کڅوړو کې ساتلې. د دې مسافر د ټولې مسافرۍ ګټلې پیسې په همدې کڅوړې کې وې چې اوس یې په څنګ کې ایښې وه او په خپلې د ماښام لمانځه ته اودس کاوه. سړي ته د اوبو د څپو شور خوند ورکړی و. اوبه به لرې تلې، بیا به راغلې او د هغې سپینې ډبرې تر نیمایي پورې به ورسېدې چې دی ورباندې ناست و. سړي په خوند خوند او اودس تازه کړ. هر غړی شپږ اووه وارې وینځه او پاڅېد. شاته یې وکتل، د سکو کڅوړه یې نه وه. شاوخوا ته هیڅ څوک هم نه و. د سمندر په هواره غاړه کې سترګو تر ډېر لرې ځایه کار کاوه خو چېرته لرې هم څوک نه ښکارېدل. سړی پوه شو چې د پیسو کڅوړه یې اوبو وړې ده. لال منځ ته وخت وو سړی ورغه د خار قاضي ته عرض وکړ چې ما د دونیم کال ستاسو په خار کې غریبي وکړه. هر ورځ می د سهار لمولا بانګا تر ما خامه پوري په اخلاص کار کوم. شیخان می لډی رکار خوشاله دي خو اوس می ټولی پیسې ورکی کړی. اوس نو تاته راغلم که یو سمرست را سره وکړی. قاضی ویل په دې خار کې هیڅ شی نه ورکیږي، دلته عدالت قائم دی او د غلو گزاره نه کیږي. سړی ویل
قاضی صاحب قربان دشم خو خبره د غلو نه ده، زما پیسې او بو وړي دي د سمندر او بو.
قاضی ورته په کاغذ کې یو څه ولیکل، وی ویل هله در در واخل. هماغه زیته ورشه چې پیسې دی ورکی کړی دي، کاغذ او بو ته ورکاره کړه. سړی اوبو ته ورغې چې څنګه یې کاغذ اوبو ته ونیو، یوه لویه څپه راغله. کڅوړه یې د وچې په څنډې کې پرېښوده او په خپله بیرته لاړه. سړی ډېر خوشحاله شو او ورسره حیران شو چې اوبو څنګه د قاضي امر ومانه. سبا د قاضي دفتر ته لاړ، درې دانې د سرو زرو سکې له نورو بیلې کړې او د قاضي په میز باندې کېښودې. قاضي وویل دا څه دي؟ سړی وویل
قاضي صاحب دا ستا شیرینې ده، تا زما پیسې را پیدا کړې نو په ما دې حق کېږي.
قاضي وویل پیسې دې خپلې وې او ما در پیدا کړې، نو زما حق له کومه شو؟ ما بل څه نه دي کړي، یوازې مې ستا حق در سپارلی دی او دا خو زما وظیفه ده. زه د همدې دپاره ناست یم چې حق حقدار ته وسپارم. سړی وویل
مګر زمونږ په ملک کې خو داسې نه ده، که خپل حق هم وغواړو قاضي رانه رشوت اخلي، بیا رشوت هم نه بولي. وای شیرینی مې راکه.
قاضي پوښتنه وکړه ستاسو په ملک کې باران اوري؟ سړی ځواب ورکړ
او صاحب دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
قاضي د هغه پوښتنې ته ځواب ونه وایه، وریځې ور وغوښتې، تندی ورته تریو کړ. په ډډ غږ یې ورنه پوښتنه وکړه دا سړی رښتیا وایي؟ تاسې د دوی په ملک باران کوئ؟ وریځې وویل هو قاضي صاحب. قاضي لا په غوسه وویل څنګه په داسې ځمکه باران کوئ چې هلته قاضیان رشوت اخلي؟ وریځې وویل موږ داسې باران نه کوو چې دوی ته د خیر ورسوي، مثلا د پسرلي په سر کې یو څه باران اوروو، د دوی فصل چې غټ شي او اوبو ته یې ضرورت زیات شي بیا باران پرې درو چې فصل یې له تندې وسوځي، یا چې څنګه یې غنم وریبل او درموندونه یې جوړ کړل، یو دم شړک کنده باران نازلوو چې ټول غنم یې خوسا شي.
د ځوان شاعر اسدالله نیازی د شیرونو کتاب لا نه دی چاپ شوی، خو د فطري او ساده ژوند شیري انځورونه یې د کابل په ادبي کډیو کې د ډیرو توجه جلب کړې ده. ښاغلی نیازی د خپلو وروستیو میاشتو څو شیرونه را اوروي او د هغو په اړه خبرې راسره کوي. مرکه د ده په یوه تازه نظم پیلېږي.
د دې نظم عنوان دی خار. وایي نن مې یو ړوند تر سړک پورې ایست، یو نابلده ته مې لار وښوده، د سینځلو عطر مې ولګول، یو جوړ تسبی مې خدای زده په څو واخیستې، په بس کې کېناستم، بوډا ته ودرېدم، په لار باران ونیوم، کور ته راورسېدم، د تا د سترګو عبادت مې وکړ، تر مور مې وواري راوګرځېدم، پلار ته لکړه وړو ته وښ شوم، نن مې یوه لنډه شان کعبه ومونده.
ډېر علي، یعنی شار نوم دې ځکه ته ایښی دی چې د افغانستان په شاري ژوند کې ممکن سړی همدغسې تجربې وکړي.
بله، داسې یو څه چې ما په شعر کې انځور کړ، دا د سرې یو ورځ ما دغسې یو ړوند و، هغه مې تر سړک پورې ایست او دغسې راتلم، یو چا پوښتنه رانه وکړه، یو ادرس یې رانه غوښتې، دا کوم بیا نو دغه ما پسې وغځول، او دغه سی شیر ور نه جوړ
او اخر ته نتیجه دا راوېسله چې نن مې و وړو کې شان کعبه و مونده
خوشاله وم نو بیا مې دغه امانام هم داسې ترې ور وېسته سي ما نن و وړو کې شان کعبه و مونده
او خپل خوشحالي دې په نظم بدل کړو ډیر علي بل څه در سره دی
یو بل نظم هم ده نو عنوان دی کوڅه و به وایم
ارشاد
وای د کلالانو په کوڅه کې د تناره خټه پخېږي دواړه خواوو ته ولاړ دي د چا غټ واړه په کار دي تنرونه انتظار دي زه پر دې لاره تیریږم څومره پاستې به پاخه سي چمبکخې چې کېده سي سرې مړۍ به سي خامسوزي تناره لمبه کږه سي سور سالو به سره لمبه سي تورې زلفې به خوله واخلي تناره په غاړه غاړه نری سپین پاستی نری کا تناره ته به ټیټیږي تور لونګ به تور لوګی کا سره غامبوري به یې سره سي ډیوډونه به تاوده سي په خواریو په زاریو چې مړۍ یې سمې راسي پردی کور دی پردی کار کا نه یې څوک چې وړه ترې زار کا د کلال تر پښو لاندې تناره خټه خوشتیږي د دنیا په دې بازار کې څوک بیکاره نه درېږي
او مخکینی شعر کې دی وویل راته چې په ښار کې ورځې ګرځېدم دې ته ورته تجربې مې کړې وې نو کابل کې خو د کلالان هم شته کله کله د تنورونه جوړوي او خلک ورته ولاړ هم وي څنګه دا دې هم د یوې واقعي تجربې الهام اخیستی و
بلې ما یوه میاشت دوه میاشتې مې یو ځای کار کول دا د افشارو سره د تندور سازي ورته وایي دا
د کابل
نو زه تقریبا دوه میاشتې په دغې لاره تلم او راتلم ډېره ښه یوه نری کوڅه ده او دا سرک هم ډېر داسې پراخ نه دی نو دا دواړو خواوو ته دغه کلالانو کوڅې دي او هر وخت چې به پرې تېرېدم داسې خوند به یې راکول دلته دا د جومات هم ده دالته د کندهاریانو پخوانی جومات ده نو دالته یو دکاندار و د مړزانو دکان یې و نو ډېر ښه داسې تصویري داسې ما ته یې خوند راکول نو همدلته به دا د کلالانو خپل کار هم کول او خټه به هم خوشتېده په دوی به پکې خاطه او درګرده به دغه خټه خوشتېده او دا ترنونه به غټه واړه جوړېده نو دا په ما باندې ډېر تاثیر وکړ
نو دوی تنورونه جوړول او خلکو به ماخیستل او د کوڅه کې چې به ته تېرېدې دغه تصورات دې د تګ په وخت کې در پیدا شول چې دې تناره ته به یو څوک ناست وي او ډوډۍ به پخوي او تکلیفونه به تېرې
بلې بلې په دغې لاره تېرېدم دغه مې دا د سر جمله مې داسې ذهن ته راله په دخلو مې داسې راله چې د کلالانو په کوڅه کې د ترانه خټه پخېږي دغه سیم بیا هم پسې وخت
ښه نو اوس یو بل څه هم راته ولولئ
دغه مې نوی شعر داسې ما ویلی ده نو خدای دې وکړي چې تاسې خوښ سي وایي ژوند مې ساده دی لکه د تا هغه ګڼ ساده کمیس لکه شمال د هغې کېږدۍ لکه د بګۍ کږه وږه سورلۍ ژوند مې ساده دی لکه د مور د لاس تروه پتیره لکه د ماشوم د عرابو رغړول ژوند مې ساده دی لکه د چا پر ګوتو ختلې زخې لکه لتانه باد راوړی سالو لکه د خونې تښتېدلې اروا لکه د خړو قمریو غمبر چې هر سهار مې ویښوي له خوبه ژوند مې ساده دی لکه په سپېره خاوره پلتۍ لکه یو مټ د جوارو نینۍ لکه ها خامه 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 جنۍ لکه رومال کې راځوړندې بنګې لکه د تا بیرنجو تورې سترګې لکه د کوچیو اوبدلې کوڅۍ ژوند مې ساده دی لکه ساده رڼا د سپینې سپوږمۍ لکه د خدای دانې مخوا نړۍ
جزاک الله ښاغلی نیازی اوسني خلک چې دي لنډۍ ډېرې خوښوي پخواني کتابونه چې ما کتلې دي په هغو کې بیا لنډیو ته شاعران اشارې نه کوي له لنډیو دوی متاثر نه ښکاري او دا سوال دی چې لنډۍ که شي نو دا پخوانو ولې نه یادوله دا به البته مختلف دلایل لري یو دلیل ما په خپل ذهن کې ورته جوړ کړی دی دا خبره ستا تر دې شعره پورې کوم یا ستا تر نورو شعرو پورې هم موږ یو وخت داسې یو ژوند درلود چې له طبیعت سره وصل و دغه اوسنی تمدن پکې نه و دا ماشین پکې نه و دا موټر پکې نه و غوراهار پکې نه و لوګي پکې نه و یو طبیعي ژوند و کوچاني ژوند و فطرت ته نږدې ژوند و داسې ژوند و چې خړو خاورو ته هم نږدې و تر اوس او شنه اسمان ته هم تر اوس ور نږدې و په لنډیو کې دغه ژوند انځوریږي، لغه ژوند چې اوس لري سی ویو، اوس یو قسم پسې ارمان کوو، او په ټولو شعرونو کې لنډۍ مو هغه ژوند ته شور وستای سي. ګمان کوم له لنډۍ چې اوس ډیر خوند اخلو یو علت پیدا یې د ستاسو په شعرونو کې هم په مختلفو طریقو بیرته هغه طبیعت ته ورتللي، هغه ژوند ته ورتللي چې هغه مصنوعي نه یې، چې هغه ماشینی نه یې، په دغه ساده ژوند کې هم چې تاسو انځور کړی دی دغسې یو ارمان او یو ارزو ده. څنګه دا خو هغه برداشت دی چې ستاسو له شعره زه د اورېدونکي په صفت کوم، تاسو هم همدغسې شي پسې ګرځئ او که نه؟
بله، زه هم په همداسې یو شي پسې ګرځم، او زه غواړم چې له طبیعت سره مې رابطه مې ډېره وي، او خوښ مې هم دی چې دغه کوم شیان چې په طبیعت کې دي هغه زه انځور کړم، په خپل شعر کې وړاندې کړم. دلته ما یو غزل هم ویلی دی، نو
ارشاد
عنوان یې دی څراغ. وای شپه ده ښایسته څراغ ولګوه، ځه څراغ ستوري شپو نه ووتل مخته شو ایره څراغ، اترې را د مخه شوه ممه لګوه څراغ، ګل دې په ټټر پورې وړه را سره وړه څراغ، ګوره جنۍ مړ بې کې ګرد مه ګرځوه څراغ، کاشکې له تا لرې وای بل په هدیره څراغ.
ډېر علي ډېر علي، دغه دا وروستۍ خبره دې ولیکړې ده، کاش چې له تا لرې وای بل په هدیره څراغ، له دې نه دې مطلب څه شی دی؟
بله،
دا شاعران کله کله شعري کوي او ډېر خوند کوي. د خوشحال خټک هم وایي بوره مور دی شاپیری وه، خو هغه معشوقې ته وایي بوره مور دی، او دا خو شعرا ده او خوند هم کوي. څنګه تا هم همدغسې شعرا کړې ده؟
بله، ما همدغسې
هغه د ناز شعري دي، ته به د ناز شعري کوې رښتیا بشینه. بل څه شی لرئ؟
دا وروستی ما د کاکړیو په وزن به نسو ورته ویلی، خو مقصد دغسې یو نظم ده، نو
کاکړیو
ته ورته ده.
ارشاد
وای زما یار لکه کیږدۍ زړه مې وړی دی نری، زما یار لکه الماس ورته کیږم کوزو پاس، زما یار د غرونو باز پسکی مې نوست آواز، زما یار د پتاسه سره ناست په یوه کاسه، زما یار له رنګه تور نه ابا لري نه مور، زما یار لکه زیارت زه ورځم د خولې په نیت، زما یار د کمره ګل زه په دواړو پښو شل، زما یار د تنبور تار ژر کوي زړونو تلار، یار مې عطر د شمشوبي ترغمۍ ته کوڅۍ وبي، آجلۍ په اوښ سپره تاسې وکړئ ننداره، زما یار لکه باران شلو دیرشې مریدان، تر یار ټوله دنیا زار راته ښه تر مور و پلار.
ښاغلی نیازی، په دغو کې ځینې تشبیهات داسې دي لکه ډېر نالوستي خلک سي هغسې تشبیهات جوړوي، زما یار لکه پتاسه، په دې کې بیا هم هغه د فطري شاعرۍ تنده د چا متیږي، لوستونکی داسې احساس کوي لکه چېرته سي کاملا نالوستي خلک دي او هغوی د خپلې معشوقې انځور باسي. هغه تشبیهات حتی ممکن د تشبیه له اصولو سره برابر هم نه وي، خو دغه فطري والی دغه طبیعي والی دغه له کتابه لرې والی دغه خوند همدغه شی پیدا کوي، چې دغه د تشبیه په اصولو ډېر برابریږي نه د کتابي تشبیه په اصولو، دغه خپله پکې یو پټ خوند پیدا کوي. نه پوهېږم تاسې هم چې دغه شعر لیکو په همدغسې یو خوند پسې ګرځېدئ؟
بله، ما هم خپله همدغسې فکر کاوه چې دا که اوس ما زه ووایم چې زما یار لکه کیږدۍ، دا چا ته سوال خلق نه سي چې دا اوس څنګه تا یار لکه کیږدۍ، خو بیا ما وویل چې دا یو پټ خوند یې ما ته هم راکوه. ما وویل مام راځه کېدای شي
نور هم په دې خوند کې شریک شي،
په خوند کې به شریک شي، او دغه مې یو څه مې نور هم دلته دغسې ویلي، هغه سره هم زه مایل شي زړه مې زړه نازړه وم، نو هغه ښه را باندې لګېده. ما هم وویل چې کېدای شي د نور
توکل په خدای،
توکل په خدای.
بله، خدای دې کامیاب لره.
ژوندی اوسئ، مننه.
Thank you.